خانما حق خود بگیره. در ایران مقاماتی که در رأس هستن حقوق خانما را نمیتن، حکمت ها میگذره، هیچ حکمتیم در دنیا تا اول نمانده، حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم، در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بوتو رست و سری از هم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سری از هم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود، یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود، لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتان مشکل تر نیست که زنا و خانما حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید، من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر، اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن. اما یک مسئلهی وجود داره، بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه، مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه، مسیر سخت قابل طی شدنه به نظر این افراد. به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم، وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حالا جان کاویانی لطاسخه او لایبا جان یوسف زی لطاسخه، مننه کوم دا اوریدون کاویدون کوم منندویم چې دې خبرونه تر دې د مر سره.
د ازادې رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، زه سعید شنوارم او لوی ویبلې زاویې د ازادې رادیو ونیزې تحلیلي خبرونه اوم یو ورځ ته مو هرکلی کوم. دا ونې خبرې کې چې امریکا د غږ له سرعت نه په لس چنده چټکې جنګي الوتکې جوړولو بوخته شوي. یو جرمني ځوان نه مو هم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جواک کار او اوسېدنه پیل کړې ده. لدی ما هم خبروم چې افغانستان کې خو پرې بندیز دی، مګر ولې پاکستان کې له نیم میلیون زیات افغان ماشومان لزده کرو بی برخی دی. دروژه و اختر ده تاریخ پا تاکلو که ده تالیبانو پا فیصلو نیوکی او نور دیر مسائل در تلرم خوب تر هر سلومده ده تیری اونه ده لویو سیاسی مسائلو مهم تکی. افغانستان که ده مستریو او دکتوراو لگیدل بازار، تالیبانو تیره اونه یو 500 ملایانو نا ده مستری ده سنت تر لاسکه اولو لپار از مهین آخیسته چه پا علمی چارو ده بخت و افغانان غصه پارا ولی.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علماو د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علماو ته مشتري ورکوي. دا خو ډېر لوړ سند دی که نه؟
بیرونی محصول دی، بیرونی مرزي داشتن یا داخل مرزي، داخل افغانستان، بیرونی افغانستان، اسنادهای عالمیه. یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات از هر که او یا هم نور و نړیوال پانتون که په اسلامی تعلیماتو که ترسره کړي ممکن هغه ته ستونزه ایجاد کړي چې دغه خلکو د ماستری سند ویشل لپاره هیڅ پروسیجر تر اوسه پورې معلوم نه دی، او ممکن دغه نهادونه د افغانستان دغه پوهنځي یا هم د شریعتو او اسلامي تعلیماتو فارغین د بندیز لاندې راولي.
د افغان ښځې حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان ښځو په وضعیت ناسته نیولې. فعالان وایي دا د موږک او پیشو لوبې دي چې نتیجه یې بالاخره پر افغان ښځو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکوي.
یوازې اندېښنو ته اړتیا نه لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوچي. ممکن چې د تېرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره فعالې.
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږک او پیشکې لوبه د نور پای ته ورسوي.
دا افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وایي. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون 10% نه اوښتلې، صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی دی، او دا افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم ثبات تراولی او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سرنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي، نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګه اچونه نه کوي، او بالاخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 168 ورځې معترضان ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو 40,000 نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کورته نسته نیږي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تیرونه د هیواد په وزنونو کې له شاوخوا 15,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12، 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده، او علما او حق درلوده چې د شریعت پوهنځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي. خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړی شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځیو کې د کادر په حیث ممکن جذب شي، او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي، چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د هغې سویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي. نو حتما به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونه او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ته لاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو چې دکتوراوي کړي دي او ماستریانې کړي دي، د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي، د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه پدغه پریکړه سره د افغانستان یو بستا نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدل شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړې وي، او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپله اتشپېتمه ناسته رابللې چې لس ورځې به دوام کوي، او تر ډېره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکې شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېتمې غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غېزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو، هغه ده چې په طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بېلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د والی پخوانی مرستیاله سیما ستنگزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسنی وضعیت سره د موږک او پیشولو به روانه ده، چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په ویناو او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاسه او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولی سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولی سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسي پیدا کولی، د آنلاین کنفرانسونو زمینه ورته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپلې ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولی سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولی سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولی سي خوانزه تلر سی، نو ټول امکانات ورته برابر دي و ازمکه هغه سوزی چور په بلده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنګینه برخه ګڼل کېده، او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړي دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي، او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي، او له 2014 کال مخکې هند ته تللي، د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي، وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولی.
کله مو چې ویزا کو د سکانو کورونو د تګ راتګ کېدلو دیوالی کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو مبارکیانې به یو بل ته ډالې کولې. د یو بل په غم او خوادۍ کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ ښی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړه شي نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هېر نه وي، حتما به وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سیکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سیکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې میشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغو ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نه زمولې. دغه د وایساک یوه تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه، زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده. په کلتوري لحاظ باندې دا به ډېر خی چې دغه سکان هندوان چې له هېواد نه تللي دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هېواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره له دې چې تازه له طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې له 2.5 کلن ځنډ وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداری هم ورکړی دی. د بانک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 8% ډېر شوي دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قوله 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر ښیي. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4%، د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تېر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2023 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2023 کال له مارچ نه د 2023 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي. ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم را وغږو. رحیم صاحب ستړي مشي، کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچه کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-5% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10% یا 8% لوړېږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خوا ته اشاره کی نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغوی او عاید نه لوړیږي یا عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي نو طبیعي خبره ده چې دغوی لپاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدی شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي، یو خو دا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده او دغه برخه کې پانګهچونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسېږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي زمنګ صادرات لوړ شوې دي او بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بلا شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګه د صادرات هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجه نه راغلی یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو له برکته شوې ده. چې په دې کې مثلا منګه د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي او غالې دي، بعضي نور زمنګ انانوی توکی دی چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجه نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي نو څه باید وشي؟
شینواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، نه په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته شي دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک اوی مصارفات باید خپل لوړ کی، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کی، تو کی وو پیری په بازار کې کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو عواید لوړ شي. درېمه دا ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فکتور دی هغه پانګهچونه ده، انویسټمنټ ده، چې کله په یو هیواد کې پانګهچونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي دا جمع دغه درې نور فکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب، ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتی و میورسته که څام افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او لکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته له هغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له 500,000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1,500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په ښارونو کې ژوند کوي له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسم بی چلګی ووی او اوس ما فریج د غربت د لاس مش کور وساتو او که شونځی وای زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړی ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې اچوي.
وجه چې شته وجه دا ده چې یا د شونځی وسنه لري یا کم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسی تلای. یو غټه مسله بله دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه دغه غټ پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وایي هغه د یونیسیار دخوا په 2001 کې یو ځنګل پرالیزي او ګرد ځنګل تړل شوي دي چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ توده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 16 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیزې رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرښه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرښه د کراچوانانو، پنډیانو، مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دې له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
پټول پښتونه بند ځاغ کما جذبرات د خدای په دی کوم بند راخم وکي په سخت تکلیف کړي دا بچون هغه د میج د افغانستان پښتونه دی که د پاکستان کې چا وخت راي دا زکه هر سیاسي لیډر د پتا بند ز بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتای تکلیف کړي راونه رجادو د کوم دغه نشي چې ګدلای چې څو پر د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غشتنه معنی له شوی نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت خینی وکه وکړي چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی خودلې ده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یک شنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه، خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28 ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلود چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو، دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خپرېدو خلک هیخ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نښه کیږي. د آزادۍ جبهې خپره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډیر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د آزادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیب نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د آزادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. له اف 14 او اف 15 وروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړوي چې په یوه ساعت کې به د 12,215 کیلومتره واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لومړۍ الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خونړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو په ختیځ نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمینی میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلی وي، خو دا به مو نه وي اورېدلي چې په جرمني کې یو ځوان کار، ژوند، خوب، هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتر مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له 1.5 کال راهیسې په شاوخوا 10,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د دا